ستلم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې استاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه په مهم موضوعاتو ته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لوی جرګې رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د اوه اربا ډالرو د پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوې ده او د ایران نوې ټاکل شوې ولسمشر ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پته مده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لوی جرګې رابللو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د غورزنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لوی ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې سیاسي او ولسي مشران راټولوي چې د سیمې په امنیت او پښتنو ته په ورپېخو مسلو خبرې وکړي او د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي.
Let's find time to talk to each of you. Yo, time to keep on our passport around the day. Let's say bye-bye, bye-bye. Hey, my bye-bye, bye-bye.
د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکخ فعال ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی پرون د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسد خیلو کلی کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر پالانو سربیره د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ترمنز د اوه اربا ډالرو پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوی دی. پرون د آی ایم ایف لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د اوه دیرش میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. د آی ایم ایف پاکستان مشن مشر ناتن پورټر ته منسوب یو بیان کې ویل شوي چې د پاکستاني او چارواکو او آی ایم ایف د ډلې ترمنز د یو جامع پروګرام په اړه د کارمندانو په کچه موافقه شوې چې د پاکستان د فدرالي او صوبایي حکومتونو لخوا هم تایید شوې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د درې سوه لاریو د اوختو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون ویلي دي چې طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دې ستونزه خبرې کړې دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیانو دغه لارې د عارضي اجازت نامو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاسی کې ودرول شوې دي. افغان سوداګر وایي چې پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یو او بل بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوختو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی دی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بیا اسناده افغان کډوالو جبري استل ودري. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې په ځانګړي ډول دغه ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې وخت کې کړې دي چې پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. اسلام آباد وایي چې دا استوګنې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په هغه هیواد کې اوسېدلی شي خو د بې اسناده کډوالو ایستلو لړۍ به دوام لري. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پته مده. نوموړي پرون د انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز کې په یو مقاله کې بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړې دي. مسعود پزشکیان تیر شنبه تر وخت مخکې ټاکنو په دویم پړاو کې د توندلارې کاندید سعید جلیلی په وړاندې بریا خپله کړې وه. او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلو به سبا نه وخت وشي. د اسپانیا او انګلینډ ملي ټیمونه به سبا د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په اولمپک سټوډیوم کې سره مخامخ شي. د سیمی فاینل په مرحله کې اسپانیا، فرانسې او انګلستان هالینډ ته ماتې ورکړې ده او فائنل ته وتلی دي. دغه مسابقې د جون میاشتې پر 14 پیل شوې دي چې 24 لوبډلې پکې شاملې وي او د جرمني په 10 ښارونو کې وشوې. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پښتون ژغورنې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له زندانه د سلو طالبانو خوشي کول یو تیروتنه وه. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان وایي
آیا د دې په څوک جواب نه ورکړي، صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطي وه، دا په دې اوست کېږي.
پاکستان او د ایم ایف کاري ډلې د $2 بلیون د پور لپاره یو لوازنامه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې وایي
د وفاقي حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاری وي او د نشکارې خو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاری دی.
سیمونه نن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. او زمونږ به موضوع تا او دا کې د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال باندې خبرې کوو. دا وخره سره د اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ ډیر مننه جی. طاهر خان صاحب، د عدالتونو لخوا ډیری زورورې فیصلې را روانې دي او د پاکستان سیاسي فضا چې ده نو هغه بیا ډیره راګرمه شوې ده. د دې عدت په مقدمه کې عمران خان صاحب کوم چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر دی او دغه میرمنې بشرا بیبی چې ده نو هغه بری کړل شوې ده. نو کلیګ معلومات را تره کې په دې مقدمه پاړه او بل دا شي د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر ویلی دي چې په کار ده چې نن عمران خان خوشی کړل شي. نو ستا مشته دغه د خوشی کېدو کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. اول به تاسو د پښتنې د اخیری برخه ته لاړ شو. نو تر دې و خو نه عمران خان او نا بشرا بیبی خوشی کړی شوی دی. سره له دې شاوخوا 3 ghante یا 3 ساعته وړاندې د اسلام آباد یو عدالت د دواړو عدت نکاح کیس کې هغوی بری کړل، لیکن هغې خوشی شوی نه دی. د عمران خان او د بشرا بیبی وکیلانو د عدالت هغه لیکل شوی حکم هم جیل ته وړی دی، ځکه چې دا وخت عمران خان او د هغه میرمن هغه په اډیاله جیل کې دي، خو تر اوسه پورې دی خوشی شوی نه دی. او کله چې عدالت چې کوم جج دی افضل مجوکا، هغه دا حکم هم کړی و که د دې خلاف نور کیسونه نه وي نو باید چې دی رها کړی شي. عمران خان خلاف چې کوم د وړاندې کیسونه وو په هغې کې یو کیس خو معطر شوی دی، په یو کې هغه بری شوی دی، او دا اخیرنی کیس وو چې په دې کې دی لکه د سزا موته شوی وه. دته و ښځې ته روان کال په فروری کې 5 کاله او 15 لاکه روپۍ جرمانه، لیکن عدالت اوس دغه سزا او دغه هر څه ختم کړي دي، لیکن هغه تر اوسه پورې رها شوی نه دی. البته تاسو چې اشاره وکړه د تحریک انصاف چیئرمین بیرستر گوهر وی چې اوس د هغوی په جیل کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته او باید چې خوشی شي، لیکن سوره دې وړاندې د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلی وو چې د دوی بدا د حکومت بدا کوشش وی، یعنی که عمران خان عدالتونو لخوا رها هم شي، خوشی هم شي، کیسونه یو لحاظ سره ختم هم شي، خو دا دغه وینا وه چې دوی به کوشش کوي چې عمران خان جیل کې پاتې کړي. نو بهرحال هغه یو بیان وو. البته گوهر علی خان دا خبره وکړه چې دا د عدت والا کیسم دی و چې دا سیاسي او د پټکو د عمران خان د بدنامولو د پاره خبران د ضمانت د برایت او د دې بری کېدو د اعلان باوجود دواړه تر اوسه پورې خوشی شوی نه دي.
خجی زه ډیر مننه کوم تر خان صاحب د تازه معلوماتو د پاره او تاسو له خورز غواړم.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
پختون ژغورن غورزنګ مخکخ او شاعر ګلمن وزیر پرون اسد خیلو کې خاورت وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې موقع د غورزنګ سیاسي او سماجی مشرانو یوې غونډې ته ویناوي هم وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل وینا کې وویل چې ډیره زربا یو لوی جرګه را بلل کیږي چې مخه د راتلونکي لپاره تګلارا ټاکلې. تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ولسی شاعر ګلمن وزیر د جولای په 12مه شمالي وزیرستان پلانټ ټوبي رزمک ډویژن اسد خیلو کې جنازه وشوه او هلته خاورې ته وسپارل شو. د وزیر د جنازې لپاره زرګونو خلکو قافلې راغلې وې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د ګڼو سیاسي ګوندونو سماجي او ولسی تحریکونو مشرانو د غلطه ویناوې وکړې. دوی وویل چې پښتانه به تر کومه جنازې پورته کوي. خپل خاوره د امن او خوژوند لپاره باید ټول جرګه شو او یو شو. منظور پښتین وینا کې وویل چې غورزنګ پریکړه کړې چې زر لویه جرګه راغواړي. ټول پښتون قومي مشران سیاسي ګوندونه او د هرې طبقې خلک راغونډوي. د خپل راتلونکي لپاره سلا مشورې پس باید جرګه بیا د خپل راتلونکي یو پریکړه وکړي.
نن دښمن واځي شایلې نن دا یو تدلو او دای په خاطر ته لپاره سره کار کوي دا سم نه شي ټول دا په بیا دا چې د څنګه انت په دنیا کې ساجي نه هغه په کې باندې شي دي او مونږ ټول په باندې تیار یو او دا سلام همت څنګه باندې دی سر سر کوم کوم شو یو 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 ټایم کې پرای په سره روان دي پښتو باندې پایلای همت باندې پایلای سال سر سر په پایلای خدا وطن نو پټګو.
د غورزنګ په وینا ګلمن د جولای په 9مه اسلام آباد کې د آزاد خان په نامه چې ورسره لس یا 12 نور کسان هم ول په سر پلرګي وهاله وو چې دا غي پس پیم زروختون کې بستر وو او د جولای په 10مه د شپې نه وخته د غورزنګ مشر داغه د مړینې اعلان وکړ. آزاد دا وړ ور باندې لګېدلې تورونو پاړه سن دی ویلي. ویناوالو وویل چې د ګلمن په وژنه تورن کسان لا هم نه دی گرفتار شوی او خلاص ګرځي. خو اسلام آباد پولیس بیا ویلي چې د وزیر مقدمه دایره کړې او پلاټنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر میا افتخار حسین وینا کې وویل چې شتمنه خوره او خپل وسایل ورته دشمن ګرځېدلې خو مزاحمت بکړي او په خپل خوره به آزاد ژوند کړي.
چې دولت دې راکول دومره مضبوط دشمنان بلې نه راکول چې دا دومره دولت دې راکول نو دومره ناروا دشمنان بلې نه راکول دا بلې نه کوي دشمنان دا نه کوي دشمنان او دا دې چې کوم دې نه غي پرې چې کوم دې سپورټران او دا غي چې کوم دې ترې خلک اے پښتنو ارسو چې دې او پار دې زمون د پلان دې په تاریخ اون گاوا دې مونږ په تاریخ پسنا سنیو
د ګلمن وزیر غایبانه جنازه د خیبر پښتونخوا په ګڼو شارونو د بلوچستان په جنازېلو او کراچی کې هم وشوې چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی منلی دی چې له زندانه د تحریک طالبان پاکستان د سلو وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د ده په وینا هم دا وجه ده چې په ملک کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دې پریکړې پر ضد د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. بلخوا عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کوي چې د دوی په وینا باید له هغه چا سره احتساب وشي چې د ولس او پارلمان له مشورې پرته له وسلوالو ډلو سره خبرې کولې. تفصیل په دغه راپور کې و.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 11مه د کورنیو چارو په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په کال 2021 کې لزندانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د سینیټر فیصل رحمان په مشرۍ د غونډې ته په وینا کې هاغلی نقوی زیاته کړه چې حکومت دا کار د حالاتو د خوالی په هیله کړی و، خو داسې ونه شول. په دغه اړه بیګا له اسلام آباد د مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل دا ښکاری چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د لا ګړندي کولو پلان جوړ کړی دی.
نن وزیر داخله دا ویلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت او سل د ٹی ٹی پی کم کېدیان چې نو هغه مونږ ری هکړو، نو دغه په وجه او سپورې بدمنی دا او ٹی ٹی پی چې دی کم اقدامات د حکومت طرف نه غستری شي او سیز فایر د پاره جنگ بندې د پاره او سپورې دغه نتیجه نه راخته او په پاکستان کې بدمنی او مکه د پی ٹی آئی حکومت کم فیصله چکړې او دغه ترهګرو آبادولو لپاره او ترهګرو آبادولو په ځای ترهګری په پاکستان کې زیاته شوې ده. نو چارواکي دې ټیم ډېر زیات سنجیده لګي چې عزم استحکام به کیږي او فدا سے بنی چې خلک به بے کور کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د عزم استحکام په نامه د تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. یو شمیر سیاسي ګوندونو دا عملیات مسترد کړي او پر ضد د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولسی تحریکونه هم راوچت شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان احسان الله خان وایي چې ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو تر ټولو لوی زیان پښتنو ته رسیدلی دی، نو باید د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چا چې د ولس د مشورې نه بغیر دغه کار کړی و.
دی که دا غلطیانې منی خپلې، نو د دې غلطیانو تر اوسه پورې زور خو پښتنو ته را رسیدلی دی. پښتانه وجلې شوي دي، پښتانه بې کوره کړې شوي دي، پښتانه د خپل کاروبار نه د روزګار نه محرومه کړې شوي دي. نو آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی و، نو دا غلطی وه، دا په دې اوس نه کیږي. ځکه موږ دوی ته دیزل چې دوی د آپریشن اعلان کړی دی، یعنی پارلمان موجود دی او ستاسو کابینه اعلان کوي چې یاره موږ آپریشن کوو. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو تیرې شوه کوم خپل خبره کوي چې دا غلطی وه، بیا یو بل کار داسې کوي، دې مطلب دا چې تاسو کې سنجیدګي نشته دی.
د سینیټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر شهادت اوان پوښتنه وکړه چې د عدالتي حراست لاندې بندیان د چا په حکم خوشی شوي وو. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان د خوشی شو غړیو د شناخت او پاغوی د لګیدلې تورونو په اړه هم پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر جمنه وکړه چې په دغه اړه به په روان غونډو کې معلومات شریک کړي. د سیاسي او قانوني چارو یو شنون کې شبیر حسین ایڈوکیټ وایي چې ٹی ٹی پی سره مذاکرات کم سیاسي ګوند نه بلکې نېشنل سکیورټي کونسل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نخوی خبره په دغه قامي اداره بے باوري ده.
خو دوی چې بلکې کړی نو دا په نېشنل سکیورټي کونسل باندې د کمیټې باندې یو اعتماد دی، یو داغ دی. بب ته مخکې یو فرد واحد چې کومه فیصله کړې ده چرا عیسائی لے کل ریکارڈنگ اجازت ہے ورکو نو دے تا با دے مسوال دے چھ دے دے تا کپا کسا نظر ماننے گورے دا ٹک تا چھے دشگر دو سرا کمل کی مفاد کے مذاکرات کی گی نو بدا خبر آنا چونکہ دا خدا سے زمان دا ملک بد قسمت ہے دا کوئی اخو عمل یا حکومت وام لیو کل حکومت چین چی یا ادارے سربرے والی کل سربرا چین چی نو کاخ پی بچے دا 100% دا عوام دا ملک دا پارخ دا هغوی بیا کنټینیو نه ساتي.
د چارو شنون کې وایي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان نه عملي کول، د پارلمان رائے او د اولس غوښتنې په پام کې نه نیول، او گاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو نه ساتل په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ لامل شوی دی. حکومت وایي چې د ازم استحکام په نامه عملیات به د استخباراتو پر اساس ترسره کیږي، د یوې خاص سیمې پورې به محدود نوي او خلک به نه بې کوره کوي. حکومت په دغه اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې تابعیا هم کړې ده، خو تر اوسه د دې نیټه نه ده اعلان کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت د ایم ایف یا پیسو د نړیوال صندوق سره د کارمندانو په کچه باندې یوه لوازنامه کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منظوري بعد ایم ایف اگزیکټیو بورډ ورکوي، او چې کله دغه وشي نو ایم ایف به پاکستان ته په 8 میاشتو کې 10 ارب ډالر قرض ورکوي. د قرض د دې پروګرام د لاندې به په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات کیږي، په خلکو با مالیه یا ټیکسونه زیاتیږي، او د هغه ادارو نشکاری بکیږي چې حکومت ته تاوان رسی. په خلکو او د ملک په اقتصاد به د دې لوزنامې څه اغیز وي؟ له اسلام آباد د راشد خټک پر راپورټ کې و.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ایم ایف د پروګرام مطابق په ملک اقتصادي اصلاحات کیږي، او پر اتلونکو څو کلونو کې په دولتي ادارو د انرژي او اولسي معاشي سکتورونو کې د جوړښت اصلاحات رامنځته کیږي چې د ملک اقتصاد قوي شي. د ایم ایف د اعلامیې تر مخه پاکستان باید مالیاتي او د سرنې پالیسۍ ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، او ټیکس یعنی د مالیه بنسټ پراخ کړي. په اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق له مشال رډیو ته وویل چې پاکستان سره د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه بل لار نه و، ځکه یې د ایم ایف غوښتنې لا پخوا منلې دي او بجټ یې د دوی په خوښه جوړ کړی دی. دا لوازنامه هسې تشریفاتي ده، ځکه چې پر ټولو کیسو موافقه د بجټ جوړېدو په مهال شوې وه.
نوګرانی خوراله او دا دقیقه د ټیکسیشن افیکټ او دا د دې موایدې ضرورت د دې کار نور دې سره بګرانی نه راځي، خو دا هغه امپیکټ چې راځي هغه به وي، او دا ګرانی خو سم کافی ده، او نور په معیشت به د دې اثر پازیټیو وي، ځکه چې چونکه ډالر راځي بل د دې ایم ایف والو د ډالر قیمت دومره نه، خو دا داسې دی لکه تا له چې زه یو گرین سرټیفیکیټ درکم، یو لایسنس درکم چې تا گاډی چلولی شي، او بیا لار کې تاسو قدرې نه چې تاسو سره لایسنس نو دا مونته دای د سیو لیسنس شانتی د پاکستان د پر
د ایم ایف د شرطونو په حق له په اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پو او د ډان ورسپانه خبريال خلک کیانی مشال ډیو ته وویل چې د 3 کلن پروګرام تر مخه باید هر کال زیات ټیکسونه ولګول شي، او د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي. لکه پرون چې د ایم ایف د لوزنامې د اعلان نه وړاندې د بجلی او د ګیس نرخونو د زیاتولو اعلان وشو، خو دې سره سره د خغه سرکاري ادارو نشکاري هم د پروګرام برخه ده، کوم چې په تاوان کې دي او ګټه نه کوي.
اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ کچھ 84-85 کمپنیاں ہیں جن کو پرائیویٹائز فوری طور کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
مستون زدارا چھ باید دا لگ در سلور آتی آئی داروں نچکری ہوشی اور سمدستی ہوشی، خود دمرا دیر یہ دارے بسو کا اخلی، زکر چھ زمانگ پرائیویٹ سیکٹر ہم دمرا مضبوط نرے چھ داد بوجھ اچت کری، او کسو کی اخلی ہم نندیرا پارزانا بایا بایا اخلی، او کپا بہارانیانو یا خرسوی لکا سنگا چھ پخوا پی ٹی سی ایل او سو بینکونا بہارانیانو اخیستی انو خاغا سودا پا ڈالر روکے کی گی، اور ڈالر بدا ملک نہ باہر زی
فارن نیشنلز کے پاس ہے تو جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے وہ ہمیشہ ڈالر میں ہوتی ہے، تو ڈالر کے اوپر بوجھ رہتا ہے.
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان دا اقتصادی اور پارلیمانی چارو رپورٹر طارق عزیز ہم وج دا ایم ایف تلوز نامے سر با پمل کی گرانی زیادہ شی، ہو کہ حکومت دا سرکاری درو خرسی کمی کری نو پراتون کی وقت با اقتصاد خشی دا پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
آئی ایم ایف دا ویلی دی چې د پاکستان حکومت وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه دواړه زراعت کم ان خالص آمدن دے پاغه و ټیکسیشن وی لگاوه او ټیکسیشن کرا شنو فلال دا صوبو پدا کړي او صوبو پدې باندې اتفاق کړي دے صوبې چې کم دی کنن پاغه کې بعد سروسز خاص کر او بیا پائے کې تعلیم شو صحت شو نو دیو بخپل اخراجات پائے کې لک سیوا کوي صوبو ته مطلب پائے کې دا یو ټارګټ ته ځکه چې دا د وفاق د دغه راغلي دا تل سمایي ترمیم لاندې دا صوبو ته راغلي د وفاقی حکومت کم داسې شوې لو چې اصلاحات به جاری وي او د نشکارې خوسنګ تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاری دی
دا دونه ورته چې حکومت ته بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو نه علاوه په وړو دوکاندارانو هم د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او د تنخدار خلکو لپاره د ټیکس شرح هم زیاته کړې ده د لوزنامې نه وړاندې د ایم ایف پلاوی د مرکزي حکومت نه علاوه د ټولو صوبایي حکومتونو سره هم بیل بیل مذاکرات کړي وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
پرند سپریم کورٹ لخوا د پاکستان تحریک انصاف تا د مخصوص سوکیو ورکولو پریکړه ورستو یاد گنتا تم کیگی چی په سیاسی توگا گٹ تر لاسه شی او پختن دارا ولاړیږي شاید دی په نتیجه کې به دوی اوس تدی جوګشي چې د قانون سازي په عمل باندې خپل اغیز لري ځکه چې د دې پریکړې وروسته به دوی ته د قامی او صوبایي اسمبلی او سربیرا په سنټ کې هم شاوخوا تر لسو سو کې تر لاسه کېدو امکان دی په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي
دا جمع پا ورس دا پاکستان سپریم کورٹ فل بینچ خپل پریک لکی دا پاکستان تحریک انصاف نه یوازې پارلیمانی گوند حیثیت پر ځای کړو بلکې دوی ته په اتم فروری شوی ټاکنو کې په ګټل شوی جنرال یا عام سوکو د مخصوص سیټونو ورکولو امر هم کړی دا چې دا ځنګړو سوکې به پاکستان تحریک انصاف ته چې مرکز کې د حکومت مخالف ډله ده ورته په سینټ یا قومي اسمبلی کې څه خاص ګټه ورسوي او کنه او څومره سوکې به ترلاسه کړي نو په خبر کې خبریال او شنونکي لحاظ لیوای یو غټه ګټه خدا چې پی ٹی آئی واپس پارلیمانی گوند جوړ شو خوای سینٹ سیٹونه به ورته دومره غټه غټه ورنکړي
یو خو پاکستان تحریک انصاف ته سنی اتحاد کونسل نه واپس راووتل او د پاکستان تحریک انصاف په نوم بوس په قومي صوبایي اسمبلی او په سینټ کې موجود دی دوی خبردار چې غوی د په لوی کښ باندې مخصوص نشستونه ملاوي شي ته خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 145 ایوان دی او په دې کې پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس تعداد 118 ته ورسی هغه کې به 21 زنانه او ورسره سلور اقلیت دلته ملاوي شي دغه رنګ باندې قومي اسمبلی د خیبر پختونخوا نه 9 زنانه نورې پاکستان تحریک انصاف ته ملاوي شي د پنجاب او د سند او د غزنین به هم ملاوي شي
د فبراير ټول ټاکنو وړاندې پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند نه انتخاباتي نخا بیډ هم په دې بنیاد خسته و چې دوی د پټه د نن ټاکنې یا انټرا پټه الیکشن د قانون سره سم نه وکړي چې په نتیجه کې دوی پازا د توګه ټاکنه کړې وي اوس د پټه د دوی د نخې او الیکشن کمیشن سره د دوی د یو سیاسي ګوند په هڅه رجستریشن سه قانوني کړنلار وي نو په خبر هاي کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد وایي چې سپریم کورټ د پریکړه مطابق پاکستان تحریک انصاف اوس یو پارلیماني سیاسي ګوند دی او الیکشن کمیشن او د دوی د نخې مسله جدا ده
د پی ټی آی بدستور دا یو سیاسي پارټي دا اوس پاتې شو خبره دا چې سیمبل والا به سګي نو کستا سو یادي پی ټی آی ته دا آرډر شوی چې تاسو خپل انټرا پارټي الیکشن نو هغه پی ټی آی درې ځل کړي دی خو هغه الیکشن کمیشن لا اکسپټ کړي نه دی نو سیمبل والا ایشو تړلې دا انټرا پارټي الیکشن سره نو سیمبل والا خبره خو بس سبجیکټ ټو دا د چکل د الیکشن کمیشن د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن کا لغه اکسپټ کی نو سیمبل مسله به بیا ایشو حل کیږي خو فار د ټایم بینګ د سمره انډیپندنت کسان چې هغه پی ټی آی کې شامل شي دی به پارٹی افیلیشن سرٹیفیکیٹ ورکی پارٹی ٹکٹ با الیکشن سره جمع کی او دا ٹول پروسس با 15 روزو کی پورا کی گی
دا سپریم کورٹ لخوا پاکستان تحریک انصاف تا دا مخصوص سوکو ورکولو جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل گون هم ہرکلی کر دی دا مرکزی حکومت دا قانون او انصاف واقعی وزیر اعظم نذیر تارل دا یاد پریکٹ ورست خپل خبری کانفرنس کے ویلی وو چی پا دی باب لبا دا نظر رسانے درخواست دوی کوی خو دا دی پریکٹ پر زد سپریم کورٹ کے دا اپیل پا معاملہ با خپل قانونی ماہرین او کابینے سره دا سلا پس گام پورتا کوی خوای پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص سوکو ملاویدل حکومت ته هیڅ خطر نه لري ځکه د دوی شمیر په پارلیمان کې پوره دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګیاست
اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوردونکو مشال ریډیو دغه ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلیو. اوس راځو د دې وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. دا خبره نوموړي پرون د غورځنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته کړې ده. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ترمنځ د 2 ارب ډالرو پور لپاره د کارمندانو په کچا نوي تړون شوی دی. پرون د آی ایم ایف لخوا په یو خبر شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د 2 میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د 300 لاریو د اوختو مخه نیولې ده. سفارت پرون ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دغه ستونزه خبرې کړې. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري استل ودرې. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته په تمه دی او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلوبه سبا ناوخته ترسره شي. اوردونکو مهم خبرونه مو ورده. اوس راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په غزه تړانګه کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په همدې حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوې خو لا یې د پای ته رسېدو سرک نه تر سترګو کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرائیل د شنبې ورځې په تازه حمله کې 1 او 2 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 289 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهاله خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 83300 کسان وژل شوي او څه باندې 88000 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دی ویل شوي چې له دې ډلې څو تنه ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد شوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنځشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
اور دن کو سرزو د افغانستان پلازمینه کابل ته چرته چې خاریان په ځنګړ ډول خزی له خاري ترانسپورت د ستونزو شکایت کوي. دی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر فعال دی، منظم نه دی، د کوچنی او خاري او ټیکسی موټرو چلون کې بیا خپل ستونزو سره ټکوي. وایي چې د طالبانو د حکومت له خوا له محدودیتونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فیروزه عزیزی پراپور کیور.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچوري او میرمنه په ټیکسینی کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچوري د کوم سره کوم نارینه هم وي کاغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره ووسی نو دغه سره به پوښتنه کوي چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته په ډول په ټول معلومات ورکول کیږي بس بغې نه په طالب کاني کې کوي ته اجازه ورکوي ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې یقین او د غیر څخه استفاده وکړي یعنی او مشخص ډول هم نشته دی ورته ملي بس چې دا دی د خځو لپاره د ملي بسونو یو عدد دی انري نه و د لپاره وي
د کابل خاري وبله اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خبر سي ورته شکایت لري
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسي نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه او بیل وي ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي او دغه لینی موټرونو کې به تابر درې نفره شاته کېني او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي بلخوا یو شمیر ټیکسي چلونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کیږي د کابل ښار یو ټیکسي چلونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کړي ونه پرسوې که سړی په داسې خو ځکه ته پنځه نفره به ویسي او مشکل ډېر مشکل سره مخ شو کاروبار نشته
بل موټر چلونکي هجرت الله بیا وایي ک مخکې سیټ کې خزې یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي نو موړ وایي اوس د دوی کار ډیر خراب سوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي
نصر خاص سره غن نه کاروبار نشته موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نه ولا بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا
هڅه موکړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال پلمړیو کې لشرۍ محرم پرته په لری واټن سفرونو هم بندیز ولګو خدا څوم ځل دی چې خزي او موټر چلوونکي د خار په منځ او لاند واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه میوه او سبزیانو د ګمرکی تعرفې لوړولو څخه د دوه ونیو په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د دې خونې یو مشر خانجان الکوزی او مشال لیډو ته ویلي دي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او دوی نن د پاکستان له کونسل سره پکتنه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. هم په دغه محل کې په اسلام آباد کې طالبان حکومت سفارت وایي پاکستان له افغانستان تازه میوه او سبزیانو د 300 لاریو مخه نیولې ده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حل او اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو زپاړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان حکومت غوښتي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لري کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بیلابیلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډیر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول زل نه دی، هغوی تل دا هڅه کړی چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلی. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستانی چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپونو یا وظیفو درېما مرحله پیل کړې ده. دا اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی په خپل ایکس پانا کړې ده. دوی په خبره پر روانو پنځو کلونو کې به په مرحله وار توګه سلور نیم زرا نورو افغان محصلینو ته هم دا موقع ورکوي چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ د دریمې مرحلې منظوري ورکړې. دوی لیکلي چې افغان محصلینو ته به په طبي او ټولنیزو علومو یعنی نیچرل او سوشل ساینسز شعبو کې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلي ورکړي. د اسلام آباد نیشنل یا کامی پونتون د ټیکنالوژي شعبې وی ماسلې زرغونه منګل مشال ریډیو ته ویل
د پوهنتونونو دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل شوې او متاسفانه وایم چې افغان انجونو امیدونه له دې سره مړه شول. خو واقعا بیا هم د ډېر خوشاله ځای دی چې په داسې تنګ شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان انجونو لاسنیوی وکړ او د علامه محمد اقبال د تعلیمي بورسونو د پروګرام په لاره چول سره دا امیدونه بیرته ژوندي او دا زمینه یې مکتبه برابر کړه چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. او په دې برخه کې زما غوښتنه هم د پاکستان دولت د چی سي څخه همدا ده چې په راتلونکو کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
په پېښور کې د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
ډېر زیات د دې نه مطمئن یو خوشاله یو چې داسې اپورچونټي دوی موږ ته په ټایم باندې پرووایډ کوي. خو باید په دې کې زیاتوالی راولي په دغه سکالرشپ کې اوراشي او دا خپل سټڈی کنټینیو وساتي.
عنایت الله مومند زیاتوي چې ځینې وختونو کې افغان محصلین د پاکستان ویزې په وخت باندې نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې په دې برخه کې هم ورته اساني پیدا کړل شي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ویلي چې دې پروګرام لاندې به په روانو پنځو کالو کې خوښه لور نیم زره افغان محصلینو ته موقع ورکړل شي چې دلته پر وړیا تعلیم حاصل کړي او د پروګرام لاندې افغان محصلینو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټیوشن فیس او رهائش سہولت ورکول شي او میاشتنی وظیفه هم ورته ملاويږي. پاکستان په لومړی وار په 2009 کې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام معرفي کړی وو. پاکستانی چارواک ویلی چې د علامه محمد اقبال سکالرشپ مقصد د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ اړیکې ښې کول او دوستانه تعلقات جوړول دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړي په لاس کې نو ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو
تان دې هلی
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په افاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي دي خو خلک وایي چې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیسته دي خو ورسره یې د بجلی، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسیدونکي وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالی کال پیریدو پر محال نوی مالیه لگی دی خوص جر جر نوی ٹکسونا اعلانیگی. گلایا اس پدغاڑا تفصیل لری.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب روپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1.5 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پېټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانې سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي. د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل ګرانې ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2000 راتله نو اوس داغې بډه بدلای. که د بجلی بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه دی. نه بجلی نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې شي خو نه بیلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکر پیشه کس لپاره خدای ډېره سخته ده کنه یا خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پې کور نظام چلوي
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مې په میاشت کې په خبره کړي رپورت کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13-15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 18 څخه 19 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وچ راځل نو شینه و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو اوس په پیله وډی راتل اوس په کې اصل کم شي دي تورو کې ارسته خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي دا دي چې دا ګران دي پیله وچ په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وک ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هرڅه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کم شوې ده.
موږ سره کوم سوداګان دي مثلا غوړي د چینی د وړي دال دي نو دا خو د کور د هغه سوداګان دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي هغه کې دا غفي ناس دي ورځ کې موږ هغه څه ورته دي چې کوم زموږ مخ دي یره د چې د پیمه چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 کو پورې سیل کې د ور چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل دې ټیکسونه د وجه هر شی باندې چې ټیکسونه کېدل یعنی دې پورې چې 5 روپے کم شیمپو دې هم باندې دې ټیکسونه غولونو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دا د وجه زمې دا غوونه دې خې مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خاري وبل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتله اوس ارامېش په موږ باندې د بجلی چې کم دې ګرانی روانه ده ولې شانتې راخښیو هغه د الله نظر چې ماغه 300 روپۍ ټوله ګران شلو دغه شانتي غوړي چې هغه ها ګران شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړس کوي چې دا شی 500 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې ده چې ولست به رعایت ملاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوو چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټی باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په ایجوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خو ته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې جته ورکول نشي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره باره ورچ په ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د سوابه پولیسوایي چې په ضلع کې په روانه میاش کې د دریو خويندو په ګډون 15 کسان وژل شوې دي. د جولای په 11 یو کس د وادنا په انکار باندې درې خويندو وژل دي. د دې مخکې د جولای په 9 یو هلک او جنې د غیرت په نامه وژل شوې وو. په خیبر پښتونخوا کې ولې خزي د غیرت په نامه وژل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه سوایي د مشال ریډیو خبریال خالد نیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
سوابی کې د جولای په 11 د وجلې شوې درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 45 کلن زوی یې د بل رور په وینا خويندې وجلې دي. 18 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د دیرویش کلنی سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړی وا چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دیوای چلوری دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومینه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړی وا. د خزو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم زوفاش مشری نوشین فاطمه مشال ریډیو تویل دي چې نوې ټکنالوژي د وجه هم د غیرت په نامه د خزو وجنو کې زیاتواله راغله دي. د کومې چې مختلف وجوهات دي دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکول شي.
زکله کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن چا په موبایل باندې ټلیفون راتلند د چا نمبر پیدا کول هغه تصویر په سوشل میډیا چوان په دې باندې کورونه وران شو مړی وشولو غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنې بده ځان خبرم نه ویغه تصویر په بچا اغستی وی دا هغه مو معیار دي چې مونږ په ټکنالوژي هضم کوونو مې نه پویګو په صحیح طریقې په استعمال نه پویګو مونږ اخلاق نه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. که هم د غیرت په نامه د وجنې قانون موجود دی ولې بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتواله را روان دي. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو کمی کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو تویل دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت په نامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غداوی چې کله یو کس د غیرت په نوم باندې یو خزم ړکې نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافي نشته. د غیرت په نوم باندې چې یو خزم ړکېږي هغه فساد فل ارض ډیکلیئر کړ هغه دا وی چې کله یو غیرت په نوم باندې خلک یو خزم ړکې نو هغه کې به معافي نه کیږي. هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاغه باندې با ریاست فیصله کوي او د کی به معافي نه ولیان هغه نشي معاف کوله.
د انساني حقوقو کمی کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي چې پکې 1855 سړي او نوري خزي دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2 سلنه خزي په سناسه شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بیزتی د دې اجازه نشته. دا چې زموږ دی خلکو دا رایج کړی دا چې دا چرته غړي بيزي دي او وادي به پلار یا رور پدې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجی د غیرت په نامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجه دي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره پیوکی. instagram.com/mashalradio پته ده.